او واتیکان وای پاپ فرانسیس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. کولای شي چې بیا یې ولولئ که ویب پاڼې ته ورشئ. پته مو ده ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم هلته شته او د عکسونو ګالریګانې هم. دغه راز د ځینو مطالبو لاندې په فیسبوک کې خپل نظر هم له موږ سره شریکولی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې به په کوټه کې پر هزارګانو د وروستیو فشارونو موضوع ته مخه کړو. د کوټې هزارګان وایي چې په دې وروستیو کې پر دوی حملې بیا زیاتې شوې دي. یو شمیر هزارګانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دغو حملو له امله د دوی د ژوند او فعالیت ساحه تنګه شوې ده. یو شمیر د دې قوم مشرانو بیا تور پورې کړی دی چې دا د دې حملو تر شا یوازې فرقهیي اختلافات او انګیزه نه ده، بلکې د حکومت د دوی د حکومتي ترهګرۍ هم ښکار شوی دی. برکوال میخیل په رپورټ لري.
هزاره توکم شیګان له لسګونو کلونو راهیسې په کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې ژوند کوي، خو له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې پر دوی باندې د فرقیز تبعیض په خاطر حملې کېږي. تېر شاوخوا یو کال د هزارګانو د وژنو لړۍ څه ناڅه تم سو، خو د دوی هدفې وژنې د مې پر 15 په کوټه کې پر یوه دوکان د ډزو په نتیجه کې د یوه سنی تن تر وژل کېدو وروسته پیل شوې. تر اوسه په تېرو 15 ورځو کې 11 تنه هزاره توکم شیګان وژل شوي چې اکثر یې دوکانداران او عام خلک دي. دغو هدفې جنو د هزاره قوم خلک تر خپلو میشت ځایونو محدود کړی دي. د اوسپنجر هزاره ابراهیم څخه مې وپوښتل بازار ته چې ځي ویریږي
که نه.
ولې نه ویریږم، بازار ته نسم تلای، مارکیټ ته د سودا لپاره نسم تلای، که ولاړم وژنې مې. بس همدلته په خپلو کوڅو کې کلابند پاتې یو. زه والله که په خپلو ګناه پوهېږم، موږ خو هم همدا کلمه وایو، د قرآن تلاوت کوو، حفظو یې، خدای یادوو. دا څه بدبختي ده؟ د هزاره ټاون یو ځوان سید علي اغا وایي د ده غوندې ځوانان په ښاري بسونو کې له ډاره سفر نسي کولی. چې ډېر ضرور کار ور پېښ شي نو په موټر سایکلونو په پټ مخ بازار ته ځان رسوي. تېر کال چې کومه پېښه له موږ سره وسوه، اوس چې څه کېږي نو ظاهره ده ویریږو. بازار ته خو نه ځو چې ځونو په موټر سایکلونو ځو، په ښاري بسونو کې نه ځو. خو له کوره چې وځو د کور یوه ښځه راسره بیایو، ځکه له ښځو سره مو امنیت خوندي وي. تعلیم مې هم نیمګړی پاتې سو. د لسم ټولګي تر پاسېدو وروسته ښار ته کالج ته تګ و، خو د نامنۍ له امله مې مور له کوره د باندې نه پرېږدي. د کوټې په مریاباد او هزاره ټاون کې افغان هزارګان هم له ځایي هزارګانو سره ګډ ژوند کوي، او هغوی هم وخت په وخت د فرقیز تاوتریخوالي په لړ کې د هدفي پیښو او بمي بریدونو ښکار شوي دي. د غزني د جاغوري ولسوالۍ یو ځوان لیاقت علي وایي ډېری افغان هزارګان په کوټه کې د امنیتي خطرونو له امله یا افغانستان او یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. ژوند ستونزمن دی. هر څوک یو ډول په اروایي ناروغۍ اخته سوی چې د باندې راوځو هم کورنۍ مو ډاډه نه وي چې موږ چیرې یو چیرې نه یو، سلامت ورستنېږو که نه. دا اوس هم چې موږ دلته ولاړ یو، احتمال شته چې چاودنه یا بله پېښه وسي. د همدې وضعیت له امله ډېر خلک کډه سول. ډېرو ځایي هزارګانو چې دلته یې کورونه هم لرل او مهاجر نه وو، له افغان هزارګانو په استفادې سره نورو هیوادونو ته کډه سول. هزارګان چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دلته میشت شوي، پخوا د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو پښتني سیمو کې هم اوسېدل، خو د وروستیو ناامنیو له امله دوی اکثر یا کوټې ته او یا نورو هیوادونو ته کډه سول. د کوټې اوسېدونکی محمد رازق هزاره وایي خلک یې د یوې دسیسې له مخې د مذهبي افراطیانو لخوا وژل کېږي.
دا خو د مذهبي جنت ډېر خوشحاله یي، جنت ته ځم، شارټ کټ جنت ته ځي، خو دا خلک جوړوي، خو غټ سازش دی. په غټ سازش کې موږ خو سپلر خلکو تعلیم یافته خلکو موږ انجار نه غواړو، از موږ باندې واردات ډېر کوي. البته روزګار نشته، کاروبار نشته، دې وجه سه خو متاثر کېږي. خامخا ملکونو ته روان دي چې په دا خاطر کو ځي، او داسې نظره نشته چې مطلب د ښار له کو موږ به ولاړ سو. دا ښار انشاءالله هر قیمت باندې موږ دا په مینه محبت باندې دا ښار آباد کوو.
د هزاره قوم یو مشر وایي په بلوچستان کې د استخباراتو او پوځ واکمنې ده، ځکه چې وایي مملکت په خپله د دوی د خلکو په وژلو او فرقیز ترهګرۍ کې لاس لري.
هم بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی کے شکار ہیں.
موږ په بلوچستان کې د حکومتي ترهګرۍ قرباني وو او حکومت زموږ په وژلو سره د بلوڅو د وسلوال مقاومت په خلاف ابهام پیدا کوي او د حکومت په مقاومت ضد عملیاتو کې موږ وژل کیږو او نړۍ ته دا ښوول کیږي چې په بلوچستان کې فرقه ییز اختلاف او افراطیت دی خو دلته داسې هیڅ نسته. دا د مذهب د سیاسي استعمال شخړه ده چې موږ پکې وژل کیږو. د هزاره قومي جرګې مشر حاجي عبدالقیوم چنګیزی وایي په بلوچستان کې په تیرو شپاړسو کلونو کې د هزاره قوم پر خلکو په لسګونو هدفي حملې بمي او ځان وژونکي بریدونه سوي دي چې وایي په نتیجه کې د دوی شاوخوا 2000 تنه وژل سوي او شاوخوا 4000 پکې ټپیان سوي دي. قیوم چنګیزی وایي په پاکستان کې د نفوسو د شمیر له مخې تر ټولو زیات د هزاره قوم خلک د ترهګرۍ قرباني سوي دي.
اگر حکومت یې چاهي چې دهشتګردي حقیقتا
که حکومت وغواړي چې واقعا ترهګري ختم شي نو ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې چې زموږ پر خلکو څومره حملې سوي یو حمله کوونکی نه نیول سوی او که نیول سوی محاکمه سوی نه دی. نو حیران یم چې موږ چیرې لاړ شو، څه وکړو، چا ته فریاد وکړو. موږ د پاکستان له بېلابېلو صدراعظمانو او ولسمشرانو هم غوښتنه کړې، د بلوچستان څومره حکومتونو ته مو چیغې وکړې خو هیڅوک مو چیغې نه اوري. د هزاره قوم د مشرانو پر ټولو ادعاو او تورونو برسېره د بلوچستان ایالتي حکومت پر هزاره توکمه شیعهګانو د حمله کوونکو په خلاف د عملیاتو ادعاوې کوي او وایي چې په هر ډول افراطیت او ترهګرۍ کې لاس لرونکي کسان به نیسي او په جزا به یې رسوي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بکټی وایي په هدفي وژنو کې چې څومره خلک هم لاس لري د هغوی په ضد عملیات کوو او دا عملیات به دوام لري. دا د دې هېواد په ضد دسیسه ده. دا د هغو ټولو دسیسو برخه ده چې په نتیجه کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژې تر لاسلیک وروسته دلته پیښې سوي دي او څنګه چې دښمن نن د هر ډول دسیسو او ترهګرۍ په وسیله پر موږ حملې کوي موږ ټول به یې په ګډه مخته درېږو او دسیسې به یې له ماتې سره مخامخ کوو. د یادونې وړ ده چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیعه مذهبه هزارهګانو د پخوانیو اکثرو حملو مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی خو په تېرو 15 ورځو کې په پرله پسې هدفي پیښو کې د وژل سویو هزارهګانو مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او دا پخپله یوه پوښتنه راپیدا کوي چې آیا پر هزارهګانو په وروستیو حملو کې څوک لاس لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلوی هغه پسې ورشه بلوی هغه پسې ورشه امدی کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې چې وایي په غزنی کې ملي پولیسو د دوی په کور کې امنیتي پوسټه جوړه کړې او دا په داسې حال کې ده چې دوی په کرایي کور کې ژوند کوي. تاسو د کوم زینا تماس نیولې؟
غزینه ولسوالۍ نه سي موږ مرکز دی 2 کیلومتر له خار لري مربوط دی خار خشه کې بالا.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو ده چې موږ کور دولت نیولې دی او چې پریدي نه تقریبا ډیر وخت کېږي د پروتوکول انتخابات نه یو هم څلمبای دی موږ کور نیولې په خاطر د امنیت انتخابات او تر اوسه پورې خو څه کړی نه دی. څو څوارې موږ ورغلي او راغلي او رضې مو کړی دی ډېر کټه پورته تراسي خو هېڅ هم نه دی شوی. هیڅوک سیب دیموکرات نه اوري.
ولی نه خوشی کوي څه وایي؟
خو خطا کوي مو نن سبا انشاءالله یو میز به چل چل ورات نن خوشی کنم چل چل وار کړل دي سینګر سره مسیران سره لیکن هیڅ هم نه دی شوی. څوک دیموکرات نه دی اوریدلی.
تاسو کور د اردو ځواکونه نیولې یا ملي پولیسو؟
پولیس نه ځینما پولیس دی.
د نورو کسانو په کورونو کې هم ملي پولیسو پوستي جوړ کړی؟
اول کې نیول شوی تقریبا واته کور نور مو هغه ټول باد له انتخابات خالی شو خالی کړی ورته د مو کور تر اوسه پورې د پلاس کې د تولکې کې خو څه کړی نه دی ډیر کټه پورته ځاخلو یې څه نه دی شوی تر اوسه پورې.
تاسو ولې بیا د امنیت قومندانې ته نه ایتلی؟
یا تر شل واریم ډیر کړلی خو څه نه دی شوی. ارزې مو کړې دي ولایت ارزې ټول مرایل ته کړې دي باد لکه د مو ارزې هم ګرځولې دي د مو فوتوګرافي دي ارزې وته ټول له مو سره ستا په مقصد څوک د مو ګراګ نه اوري.
دوی څه وایي؟
خطا کوي مو نن سبا یو میز باد شل شه باد حتما نه خوشی کوم لیکن نه خوشی کوي.
تاسو په کور کې اوس هم پوسته شته؟
و پوسته جوړ کړل زموږ کور.
نو تاسو چیرته ژوند کوئ؟
موږ بل ځای کرایه ورکو چې لس زره روپۍ کرایه ورکو بل کور مو په کرا نیولې دی دوه درې کور پکې وچو ځکه کار هم نشته سه خالي چای هم نشته لوات هم تېر دی پوره کولی نشو هېڅ لار موږ څه نه دی پاته حیران یو چې موږ څه وکړو چېرې ولاړ شو.
تاسو څه کار کوئ چې لس زره افغانۍ کرا ورکوئ؟
والله دکانداری کو ساندریم سه کال نشته کاروبار هم نشته هېڅ چای نشته.
نو تاسو کور څو کوټې لري؟ څو بسوی ده چې ملي پولیسو نیولې دی؟
زموږ کور صاحب لس کوټې لري، د دواړه منځلې لس کوټې کېږي اته بسوی دی عمومی لار باندې دی.
تاسو ولې د سیمې له سپینګیرو او ګاونډیانو سره د امنیت قومندانۍ ته نه یې تللي چې هغوی شاهدي ورکړي چې دا کور تاسو دی؟
ډېر ډېر ورنه ډېر ورنه پروس کال خاص درته نه خطا کړو چې نن سبا نور کور ته بیا سره خوڅې کړی خلاص او اخري چې نوبت موږ ته ورسېږي ځکه مې نه شوی اوس د سیم کار چې ترمنې چې اوبه لیکلې چې بیا د تاسو کور موږ خوڅې کړو او زموږ کور تر اوسه پورې خوڅې کړی بیا خو موږ هم تبدیل ته ولاړې نوی قمندان ته څو څواري ورسلې خو پرې کې اوس موږ پرېدیم نه او ته چې ولاړ شلې زه ورسره وغږېږي.
یعنی تاسو د امنیت تر قمندانۍ نشئ رسېدلی؟
زموږ غوښتنه دا ویله د نوی قمندان چې له موږ سره ښه وکړي رحم وکړي په موږ باندې موږ پرېږدي چې ورسره ووینو یواځې ورسره وغږېږي او خپل وایي چې پهلا د خدای موږ هېڅ لار نه دی پاته موږ هېڅ نهشه کولی د موږ کور دې خوڅې کې موږ تدیم دا وی.
یعنی تاسو د امنیت تر قمندانۍ نشئ رسېدلی؟
نه ورکلای نه څه چې ورسم مې د دفتر موږ نه پریږدي نږدې ځکه وایي چې تاسو یو مزبد راځئ چې څه باندې ان شاء الله تاسو مشکل حل کیږي موږ درته خالي کوو موږ کمانډان سره په تماس کیو چې موږ نږدې نه پریږدي د درې شپې باندې څنګه بل افتي چې موږ سنگیر تاسو سره خو پری نه کوو.
تاسو غوښتنه وسته ده؟
او د موږ غوښتنه له تاسو شم دا وی خدای دې تاسو پر خو کې چې د موږ تاسو
مونږ د دغه کس ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجربی سره طرحه کړه. نجربی صاحب، بیا هم په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته زحمت درکړو. مونږ ته یو چا له غزنی نه زنګ والی د عاجی زلمی په نامه، دوی وایي چې په تېرو انتخاباتو کې د دوی کور چې د غزنی د ښار په خشک سیمه کې ده د انتخاباتو مرکز دپاره نیول شوی و، او هغه مهال د انتخابات چې سر ته ورسېد وروسته تر هغې د عامه نظم پولیسو دلته خپله یوه قرارګاه جوړه کړه. دی وایي چې د هماغې وخت نه، یعنی د انتخاباتو نه وروسته تر نن ورځې پولیس د دې په کور کې دي او دا خپله کرایي نورو کورونو کې ګرځي او لس زره افغانۍ کرا ورکوي. قمندان صاحب، امنیت د غزنی ته څوک اجازه نه ورکوي. تاسو پوهیږئ چې هلته امنیتي مسایل هم ډېر دي، نو دا سړی ډېر جدي مشکل لري. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
انشاءالله موږ دا مسله څېرو، یو هیئت لیږو غزنی ته او نن زه د غزنی د قمندان صاحب امنیانه او د نظم امیر لوی رئیس صاحب سره غږېږم که زه پولیس نظم امیر کوم پوستې د هغه په کور کې به وي، انشاءالله موږ یا کور خوشې کوو یا د کور کرایه به ورکوو. دا د وزارت داخلې نه اصول ده، موږ د چا په کور کې قطعات بله دې چې کرایه نه ورکوو پر ځای نه کوو، خو زه نه پوهېږم.
نه، دا داسې مسله وه چې هغه د انتخاباتو امنیت چې نیولو بیا پولیسو تقریبا شاوخوا لس کورې د امنیت دپاره نیولي وه، د دې کور هم په هماغې مسلې کې و، بیا تر ننه نور کورونه یې پرېښي، یوازې دغه د عاجی زلمی کور پاتې دی او تر اوسه هم لا پولیس پکې دي. او دا سړی وایي چې زه هره دروازه مې چې وټکوله متاسفانه هېچا ماته مثبت جواب رانه کړو، او اوس قمندان صاحب امنیه دوی دا دوه ځلې وایي زه تللی یم. پخواني قمندان صاحب د امنیې ورسره د غزنی ژمنه کړې وه چې کور به د خوشی کوو، اوسنی خو یې اصلا نه ده لیدلی. نو دوی څه وکړي؟ خیر، تاسو توصیه دوی ته څه ده؟
انشاءالله زه ژمنه کوم تاسو وعده ورکوم چې موږ دا مسله سیرو اوس خو ژر تر ژره زه د غزنی د امنیه قمندان صاحب سره او د نظم امنیه د پولیسو لوی رئیس صاحب سره غږېږم چې مسله څنګه ده، بیا هیئت لیږو که دا به ونشو، یا د دې ورور ته موږ کرایه به ورکوو یا د دې کور ته موږ اصولا خوشې کوو.
نو دا څنګه
ورور ته اطمینان ورکړو دا کار به موږ کوو؟ مسله یاد کړی انشاءالله دا مسله رسما انشاءالله نتیجه هم تا تمام وړاندې کړو.
نو دا خپله دا زلمی خان څنګه وکړي؟ دوی موږ خبر کړو که تاسو سره تماس ونیسي څنګه؟
دا زلمی خان داسې به وکړي چې ما سره تماس نور جزئیات ما ته وایي، زه انشاءالله دا کار حلوم. دا زما وظیفه ده، دا زما مکلفیت ده چې د پولیسو زموږ هموطنان شکایت ولري، موږ هغه تېرو نتیجې تاسو ته ټول هموطنانو ته انشاءالله په جریان کې وسو.
زلمی خان څه وخت تاسو ته تشریف دروړي؟ څه وخت تاسو
زه د هغه په خدمت کې یم که اوس راځي سبا راځي هر وخت راځي زما د تپین دروازې په وزارت داخله کې د ټولو هموطنانو هغه کلو ده.
کور ودان نجربی صاحب مهربانی ده پام ده پام تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-013.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې وروستیو نامنیو ته په پام او دا چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو امنیتي ګواښونو په وړاندې څه تدابیر لري، پاڅونونو ته په کومه سترګه ګوري، د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې نړیوالو غبرګونونو ته ځواب څه دی، ومو غوښتل چې د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره یو مرکه وکړو. دغه مرکه زما همکار جمشید حبیبزاده چمتو کړی چې پښتو ژباړه به یې زه او قسیم سولمل تاسې ته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره مرکه لرو. مننه چې میلمانه مو شوئ. په پیل کې غواړو په دې پوه شو چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو سره سره ولې د هر ورځې په تېرېدو د مخالفینو ډله ییزې حملې او چاودنې زیاتېږي.
شکر زن عرض سلام دارم
مننه. تاسې او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د امنیتي موضوعاتو په اړه تاسې ښه په جریان کې یاست چې ترهګر د هغه ځانګړو پروګرامونو له امله چې لرې یې له شاوخوا دوه لسیزو را په دې خوا زموږ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی په دې باور و چې له افغانستان څخه د بهرنیو د وتلو او د دوی د ځواکونو په کمیدو سره به پراخ فعالیتونه ولري. حتی سږ کال هم د حمل له درېیمې نېټې را په دې خوا دوی د عزم په نوم عملیات پیل کړي چې چاودنې، ډله ییزې حملې او وژنې پکښې شامل دي، خو کومه لاسته راوړنه نه لري. او افغان امنیتي ځواکونه د هیواد پالنې د هغه حس له مخې چې لري یې د دوی په وړاندې مبارزه کړې ده، او کومې سیمې چې مخالفینو غوښتل هغه ونیسي له هغې څخه دفاع کړې ده.
نو ولې افغان ځواکونو تر اوسه د مخالفینو تر ورکې لاندې سیمې بیرته نه دي خپلې کړي؟
په کندوز کې دښمنانو یو لویه توطیه په لاره اچولې وه. په هماغه اول ورځو کې زه خپله هلته ولاړم. هلته مې له خلکو سره خبرې وکړې او چا چې غوښتل د کندوز په مرکز کې امنیتي نظم خراب کړي هغوی خپل سبق او ځواب ولیدی.
بله، قسمی که دیده شد و گزارش لکه څنګه چې ولې د شول او راپورونه هم په دې اړه خبر شوې دي، په شمال او شمال ویدیس کې د جګړه مارو په لیکو کې بهرنیان هم شته. دوی څه غواړي؟
بل اخر چې نه خواهم دقیقا خارجی
دقیقا بهرنی جګړه مار په یو شمېر سیمو لکه فاریاب، فراز، زابل، بدخشان او کندوز کې جګړو کې ګډون لري. هغه څه چې زه غواړم په دې برخه کې وایم هغه دا دی چې ترهګری پوله نه لري او رحم نه لري. هغه څوک چې په ځان رحم ونه کړي هغه نه په ماشوم، نه په زړو او نه په ځوان رحم کوي، او د خپلې ډلې د پراخولو او پیاوړي کولو په هدف په دې کار لاس پورې کوي او خپل شوم عملونه ترسره کوي.
در مقابل مخالفین مسلح
ولی دل شول چه دوستوال مخالفین پر بلانده پیوش میر ولایتونو که خلق راپورت شول او یوش میر پیجندل شویو کسانو د دوی پر بلانده پا خپلواک دول پا عمل لاس پوری کرد. د دوی دا اقدام بستاس پانسه نتیجه ولری
خسن در شمال و شما شرق اقدام مات به نظر شما چه عواقب خواهد داشت؟ نیروی امنیتی افغانستان روی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی الحمدلله امروز ما با مقایسه
افغان امنیتی ځواکونه، پولیس، اردو او ملی امنیت د تیرو 15 کلونو په پرتله ښه ظرفیت او وړتیا لري. یو د امنیتی ځواکونو مسؤلیت دی، یو هم د شاریانو. هغه ملت چې د سولې او امنیت هیله او غوښتنه ولري کله چې ویني دښمن یې د وژلو او د ماشومانو د ښوونځیو د بندولو نیت لري، نو د دوی په وړاندې د پاڅون کولو احساس موږ څه ورته وایو چې مه کوئ. نه، زه په ځانګړي ډول د خپلو خلکو له دې احساس څخه هرکلی کوم او دا غږ کوو چې ای د افغانستان خلکو، دوست او دشمن مو و پیژنی، او څوک چې تاسو ته درد، غم او ماتم درکوي، د دوی په وړاندې سره یو سی او پاتون وکړی. هغه له منځه یو سی تر څو زموږ خلک د امن په فضا کې یو هوسا ژوند ولري.
د ښایي امنیت همو ژوندۍ کې انسان آرزوی جوړه داره زندگی خود بتونن.
یوان دیخنه چې امنیتی کارپوهانې په دې برخه کې لري، هغه دا چې پاڅون کوونکي په وسلو سنبال دي او په یو ډول سره د ملیشاو جوړول دا کېدای شي په راتلونکي کې ستونزې پیدا کړي.
زه په دې برخه کې د ټولو کارکوونکو نظرونو ته درناوی لرم، ځکه افغانستان شکر الحمدلله د دیموکراسۍ او بیان د ازادۍ خلاصه فضا لري. خو په دې برخه کې چې دوی کومې اندېښنې لري، باید افغانستان له ویاړه ډک تاریخ وګوري. افغانستان څو ځله د تیریو شاهد و. آیا ملت خپل رسالت او مسؤلیت ترسره کړی که نه؟ د افغانستان تاریخ دی وګوري، نه یوازې په وسلو بلکې زموږ خلک د بیل، کولنګ او تبر سره د دښمنانو په وړاندې راپورته سوي دي. دا د دې خلکو مسؤلیت دی. کله چې خلک خپل دښمن ګوري، باید له هر هغه څه نه چې لرې استفاده وکړي. دا زما په اند د اندېښنې خبره نه ده. امنیتي ځواکونه هم د همدې خلکو بچیان دي. موږ که د خلکو ملاتړ ونه لرو، اوس خو له درې لکو زیات ځواکونه لرو. که له میلیونونو هم زیات وي، خپلې ستونزې به ولرو.
بیشتر از 3 لک نیروهای امنیتی داریم. اگر ما 1 میلیون هم داشته باشیم بازم یعنی مشکل خودم میگم.
وزارت داخله افغانستان برای کنترل آینده ای
یعنی د کورنیو چارو وزارت دغو کسانو د کنټرول لپاره چې اوس وتلې لري کوم پروګرام لري چې پاڅون کوونکي په یو سیستم کې راولي؟
ایره داخلي یک چارچوب روده باشه.
طبعا ما از احساس مردم ما د همه شرایط استقبال میکنیم.
طبعا موږ د خپلو خلکو د احساس هرکلی کوو او چیرې چې اړتیا وي دا د نظام د مکلفیتونو یو برخه ده چې د وطن په وړاندې د خلکو د نیک احساس په برخه کې په منظم ډول کار وسي. دا د حکومت پروګرام ته اړتیا نه لري. دا زما او ستا د فکر برخه ده. آیا تاسو د هیواد د یوه زوی په توګه مناسب نه وینئ چې کوم کسان چې د هیواد پالنې او هیواد ساتنې په خاطر د خپل ځان له قربانۍ تیریږي، کوم چې لروی له دوی وسپموو؟ زما خپل فکر خو همدا دی او چې چیرې هم ولاړو له خپلو خلکو مې ملاتړ غوښتئ. نه یوازې دا چې زموږ خلک توپک راواخلي او د مخالفینو سره وجنګیږي، په هره بله برخه کې چې کولی سي مرسته دې وکړي. چې زه په دې برخه کې د افغانستان د باغرور ملت منندوی یم.
ملت با غرور و با عزت افغانستان در این مشکور است.
به تازگی گروه بین المللی
د کرکیج په نوم یو ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې سیمه ییز پولیس په بیلابیلو برخو کې د بېګناه خلکو د وژنې لامل ګرځېدلی دي، یا هم په فساد، غلا، سړي تښتونې، تیری او د مخدره موادو په قاچاق کې لات لري. دوی ته ستاسې ځواب څه دی؟
ما
احترام میکنم با گروه بین المللی بخوام.
زه درناوی کوم دغې ټولنې ته چې په دې برخه کې ارزونه لري، او دا هم هغه کسان دي چې په دې برخه کې زحمت کوي او کومه ستونزه چې پیدا کوي تر خلکو یې رسوي. د دوی د نوښت او کار قدر کوم. خو هغه څه چې غواړم خپل خلکو ته وایم هغه دا دی چې سیمه ییز پولیس د هیواد په کچه شی لاسته راوړنې لري. ډېرې قربانۍ ورکړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې له دښمن سره په جګړه کې دي. خو کله چې مخالفین د سیمه ییزو پولیسو مثبت اړخ درک کړ، نو د دوی په وړاندې تبلیغات پیل کړل. څوک چې جرم ترسره کوي، موږ ته مهمه دا ده چې قانون پرې عملي کېږي که نه. په دې برخه کې چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا کومې سرغړونې سوي وي، تاسو په جریان کې یاست چې د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې اقدام کړی، او که هغه غټ جرم و او که کوچنی، موږ مجرمین د قانون منګولو ته سپارلی دي. موږ په دې برخه کې له جرمونو انکار نه کوو، خو د کورنۍ چارو وزارت دې ته ځان ژمن ګڼي چې که سرغړونه موجوده وي، که هغه سیمه ییز پولیس وي که ملي، د قانون له مخې به ورنه پوښتنه کېږي.
اگه موارد تخطی صورت میگیره، پلیس میگی باشه، محلی باشه، هر کس باشه، باید محول قانون شه و از مجرای قانون بازپرس صورت بگیره.
بله، یک مسئله دیگه که قابل نگرانی است
یو بله مسئله چه ده اندیخنی ورده آقا دا چه پیوش میر پوهنتونونو که زینی کسان شده چه محاصلان ده مخالفین و ملاتر تا چوی یوش میر مسئولان و حتی ده هم ویدی چه ده ننگرهار پا انتحاری املاکی هم ده ننگرهار پا انتون چوتن و محاصلان و راست در لود ده پوهنتون ده امنیت او ده داشن کسان و ده نفوس ده مخنیوی پا برخه که ده کورنه چار وزارت چه پرگرامونه لدی؟
همچون افراد ده پوهنتون ها وزارت داخله
چی برنامه داره؟
تا نظر استقامت وظیفه‌ای بخش استخبارات ما دیگه استاد
ده وظیفه‌ای استقامت لمخیز مجده استخبارات و چنگه پا دی برخی که مسئولیت لری او موش پاملر نخوارو او دیو افغان پتوگه از موش خبر داده چی هر چو که غواری ده خبرو یا وصله للاری ده افغانستان خلکو تا گواش وکری او استونزی ور تا پیش کری افغان ملت او امنیتی ځواکونه به پړاندې به تفاوت پاتې نسی او د پهنتونونو د امنیت په برخه کې او د داشن کسانو د لاسونو د لنډولو په برخه کې د امنیتی ځواکونو دنده او مسولیت دی.
بونونه سوال اخیر دو در نظر داشت یعنی موارد
د روسي پښتنې په توګه هغه مسایل ته په پام سره چې تاسو ورته اشاره وکړه او هغه ته په پام سره چې افغان حکومت د سولې او ثبات برخه کوي او د پاکستان سره د ملي وحدت د حکومت خې اړیکې هغه کسانو ته پیغام څه دی چې د ټولو هڅو سره سره په دې برخه کې مخالفت تناسي او غواړي حکومت ته سقوط ورکړي په دې برخه کې سخت پیغام څه دی؟
نیروهای افغان می جنګن و تلاش درن ته حکومت سقوط بدن او ولسوالي هر سو خود بتر چی هست چی گونه برخورد میکنیم
ما چیزی را میخوام
اینا بدم یارمانش دشمنای مردم افغانستان بگیر ببرن
زه غواړم دا وایم چې د ارمان به دوی ګورته یوسي دوی د اساسي قانون ومني د خپل وجدان سره دی یو مشوره وکړي او سولې ته دی مخه وکړي او گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته می پیغام دادی چې کور مو ودان مننه چې له افغان کډوالو سره مو همکاري کړي خو بل شکه چې په دې کې د دوی هم کټوه خو د سولې د خبر په برخه کې باید له افغان حکومت سره هم پوځیان هم ملکیان او هم استخبارات صادقانه همکاري وکړي چې خدای مکړه د ستونزو لمن پراخ نسی او په دې ستونزو کې دوی هم شکیل نسی د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د همکارۍ ژغ پورته کړی خو موږ هیله من یو چې دغه ژغ په عمل کې هم ثابت سي.
صداها جامع عمل بپوشه.
زه چې په تورو سترګو تورا کوم پوری موري ځواني مې ګورې موري یو ځان یې آرام زه چې په تورو سترګو تورا کوم پوری موري ځواني مې ګورې موري یو ځان یې I'm gonna make it.